پېښور کې د مازیګر 5 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په دې خیرنې خبري ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل.
افغانستان کې نن په دویمه رسم د ولسی جرګې انتخابات کیږي. د ترخم او خرلاسو لارې بیرته پرانستل شوې دي او چارواکي وایي د نایجیریا په کادونا ریاست کې د فرقه ییز تشدد له وجې په تیرو 4 ورځو کې 55 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسی جرګې د پرنیو انتخاباتو په دوام نن هم رای اچونه روانه ده. دغه مرکزونه کې رای اچول کیږي چې پرون تړلې پاتې وو او خلک ونه توانېدل چې رای ورکړي. د دې کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
دوه سو شپږ پنځوس مرکزونه چې پرون پلان شوي د 9 بجو شاوخوا کې خلاص شوی دی او د خلکو ګڼګونه هم پکې ډیره زیاته ده. نو زه هیله مندم چې نن تر پای ورځو پورې موږ دغه کوم کسان چې پرون باغ مرکز کې رای نه ورکړي نن هغه وکولی شي چې دغه چانس پیدا شي او رای ورکړي.
ټاکل شوی و چې نن به په ننګرهار کې هم انتخابات کیږي خو د امنیتي او تکنیکی ستونزو له وجې ونه شول. د ټاکنو خپلواک کمیشن ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي په ځینو ولایتونو کې د پرنیو انتخاباتو پر مهال په ټاکنو د نفوس حصه شوې ده. نوموړي نن په کابل کې په یو کانفرنس کې ویل دغه موارد څېړل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارې یوناما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په لومړي ځل د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لورې ترسره شوی دی. چارواکي وایي چې نن یې د تورخم او خرلاسې لارې بیرته پرانستې دي. د قبایلي ضلعو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا لارې په افغانستان کې د پارلیماني ټاکنو په خاطر بندې کړې وې خو له نن په دواړو خواو ته د خلکو تګ راتګ پیل شوی دی. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې د قومي اسمبلی د 1 او د صوبایي اسمبلی د 200 کو لپاره رای واچول شوې. چارواکو ویلي وو چې دا انتخابات به د ماښام تر 5 بجو پورې دوام ولري. د پاکستان الیکشن کمیشن ویان سویل احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې زمینی انتخابات د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د کراچۍ په ان ای 2 څلوېښتم، د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د پېښور په پی کې 1 اویا او د سند اسمبلی لپاره د کراچۍ په هلکا پی ایس 1 سل 1 لس کیږي. پی کې 1 اویا د شفرمان او پی ایس 1 سل 1 لس د عمران اسماعیل د گورنرۍ او 2 سوه 2 څلوېښتم څوکۍ د عارف الوی د ولسمشرۍ دندو سنبالولو وروسته خالي پاتې شوې وي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي هیله ده چې په دې زمینی انتخاباتو کې به له 8 لکو زیاتو خلکو رایې کارولې وي. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر ویلي حکومت به په اخیری وار له IMF څخه قرض واخلي. اسد عمر پرون په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره ماحول جوړول غواړي.
په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي، نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغی. پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار IMF نه پور اخستو ته روان دی او انشاءالله دا به آخري ځل وي.
دا خبره اسد عمر په داسې حال کې کړي چې پاکستان په رسمي توګه له IMF څخه د قرضو اخیستو خواست کړي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد د اقتصادي ستونزو حل لپاره نورو ملګرو هیوادونو سره هم په رابطو کې دي. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې 1 ملکیان وژل شوي دي. د والي ویان د تاوله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل چې د چین ولسوالۍ مامندري په سیمه کې نن شاوخوا 11 بجې د ملکي وګړو په موټر د سړک غاړې 14 شوي چې له امله د یوې ښځې او شپږو ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوې خبر پاڼه کې بیا ویلي چې د حصارک ولسوالۍ په جوکان سیمه کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې په برید کې د یادې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نوم نومول شوی ولسوال عبدالجبار وشل شوی دی. الته د بلخ پولیس وای د مرکز مزار شریف په یو جماعت کې د سلورو کسانو مړی موندل شوی دی. د بلخ امنیه کمانډانه ویان شیرجان دورانی ویل دا کسان تیر شپه وسلوالو طالبانو په نهر شای ولسوالۍ کې وچلی او بیا یې مړی سیمې ته لیږدول شوی دی. چارواکو ویلي وژل شوي کسان په بلخ کې د ولسي جرګې د یو کاندید څارونکي وو. د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد بیا ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري. چارواکي وایي د نایجیریا په کاډونا ریاست کې د فرقه ییز تشدد له وجې په تیرو څو ورځو کې 550 کسان وژل شوي دي. د پولیسو مشر احمد عبدالرحمن نن ویلي په کاسوان ماګانی خارګوټي کې د تشدد وروسته 20 کسان نیولي دي. ځایي میډیا ویلي چې لومړی د اکتوبر په 13مه په یو مارکیټ کې نښتې پیل شوې او ښایي چې له دوو حریفو ډلو ترمنځ وي. په کاډونا کې وړاندې هم د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ نښتې شوې دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکو پرون ویلي چې د عراق په نیمه خودمختاره سیمه کردستان کې واکمن ګوند کردستان ډیموکراتیک د ستمبر په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د مسعود بارزانی ګوند کردستان ډیموکراتیک د پارلیمان 50 او پیټریاټیک یونین اف کردستان 2700 ګټلې دي. تر ټولو لوی اپوزیشن ګوند ګوران یوازې په 1200 سیټونو بریا ترلاسه کړې ده. په کردستان کې انتخابات د ستمبر په 13مه شوي خو الیکشن کمیشن ته له زرو څخه زیاتو شکایتونو ترلاسه کېدو بیا د پلټنو له وجې د انتخاباتو نتیجې پرون اعلان شوې. د کردستان د پارلیمان 111 څوکۍ دي چې پکې 11 د اقلیتونو لپاره ویلې شوي دي. او اخیری خبر دا چې امریکا، کینیډا او اروپا د سعودي عرب له لوري په هغه وضاحت د غیر مطمئنه کېدو څرګندونه کړې چې په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشقجي د وژنې پړې ورکړې وو. سعودي عرب ویلي چې جمال خاشقجي په کونسلګرۍ کې په یو جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر په 6مه خبریالانو ته ویل چې تر پلټنو پورې به د سعودي عرب له بیانه مطمئنه نه وي. د خبرونو پای او زم د همکارنه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په روانه خبرونه کې یوري. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن په دویم ورځ هم پارلماني ټاکنې وشوې. په دغه اړه معلومات درکوو. پاکستانی چارواکي وایي په افغانستان کې د انتخاباتو له وجې د تورخم او خرلاسۍ او تړلې لارې له نن څخه بیرته پرانیستې دي. د سیمې تجاران بیا وایي د لارو بندېدا دوی ته تاوان جوړوي.
یاری بندولی سا دی تیجور دیر نقصون کی گی دنیل کیره دا یار کدا لبندی کیو سران.
دا پاکستان دا خزانه وزیر ویلی لحکومت سر بلا لار نشتا مگر دا چه لآی ایم ایف کرزا واخلی. دا چار یو شنون که وای گرانه دا چنانی وال دا پاکستان خبره ومنی.
جو کس پا سخت مجبوری که تا تا وجه مالا کرد راگا آزبا بیا انشاءالا نوارم دا صورتی حل زبنگ دا ملک.
او د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت او تعلیم په څیر د ژوند بنیادی اسانتیاوې نه لري.
50% بچان زمونږ د تعلیم راوندې ستریږي. زمونږ د تحصیل غټ هسپتال د 20 سال نه بند پروت دی.
پر یو شمېر نور سیمیزو موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په افغانستان کې پارلماني ټاکنې وشوې. په یو شمېر ولایتونو کې دا بهیر پرون پیل شو خو بیا حکومت ویلي چې په ځینو ولایتونو کې چې چرته دغه نه دي شوي پرونی ټاکنې یا انتخابات نه وشوي نن ټاکل شو چې هلته انتخابات وشي. معلومات اخلو. په دغه اړه ورزو اول جلال آباد ته خپل خبریال باز محمد عابد را سره ټلیفون پلیکلی. عابد صاحب تاسو ته یو وار بیا ستړي مشي او که معلومات راکړئ زموږ اوریدونکو ته یو وار بیا هم چې دغه بهیر په ننګرهار کې څنګه ورسېدو. دغه ټاکنو وخت خو به پوره شوی، دغه عمل به درېدلی اوس خو
بشری ساتل شوی و چې د ننګرهار په 200 سایډونو کې چې هغه پرون د تعدیدونو له وجې بند پاتې شوي وو. نن پکې پسوار لسو کې نن پولینګ وشي خو اعلان یې هم کړو، د سهار اعلان کړو او غرمې بیرته رد کړو. ولایتي ادارې وویل چې هغه سوار لس پولیس سټېشنونه چې په خوږیانو، شینوارو، لالپوري، نازیانو، سینګر او بټیکوټ ولسوالیو کې به پولینګ کېدو، د تهدیدونو او د تخنیکی ستونزو له امله به هم ونه شو او د ټاکنو سلسله پای ته ورسېده.
نو څه وایي چارواکي؟ بیا څه وایي چې دغه دغلته به بیا هم ټاکنې کیږي؟ کوم وخت ورکوي؟ څه وایي؟
نه نه، دوی وایي چې د پلنګرار کې د ټاکنو بهیر پای ته ورسېده، یعنی دا چې دلته به نورې ټاکنې نه کیږي. البته په دغه د پرون ورځ په دغه ټاکنو کې چې کوم مرګ ژوبله اوښتې وه، درې تنه پکې وژل شوي وو، څلور څلوېښت تنه پکې ټپین شوي وو، چې په دې څلور څلوېښتو کې دولس تنه امنیتي کارمندان وو دغه مرګ ژوبله لرله. بلې
عابد صاحب، دا چې کومو ځایونو کې په کومو مرکزونو کې رائے خلکو اچولې دي، دغلته عام خلک عمومي تاثر څه دی؟ خلک خوشاله دي دغه بهیر نه؟ څه وایي خلک؟ عام خلک؟
او عام خلک ډیر خوشاله دي، او چرته چې هم دغه عمل سرته رسیدلې دي، خلک تم لري چې یعنی سګنې راتلونکي پارلمان به ځوان پارلمان وي. یعنی دغلته خلکو هڅه کړې ده چې نو کاندیدانو ته رائے ورکړي، او هغه زاړه چې دی ازمایلی وو هغه هغه ته رایه ورنکړي. نو اوس دغلته دغه نوي ځوانان کاندیدان هم خوشحاله دي خپلو نږدې رایه شمارلو ته، چې پوښتنه ترینه کوو نو وایي چې زمونږ صورتحال ښه روان دی. یعنې دا چې هم کاندیدان خوشحاله دي، نوي کاندیدان چې څوک پارلمان ته ولاړو، او هم وتران خوشحاله دي چې د دوی په خوښه به یو نوی او ځوان
پارلمان رامنځته شي. صحیح شو، ډیره مننه باز محمد عابد و اوریدونکو زمونږ خبريال لجال آباد چې دغلته د پارلماني ټاکنو چنن په دوی مرز هم ویل کېدل چې کیږي به خو ونه شوي. په دغه اړه موږ معلومات راکول. اوس ورزو خپل بل یو خبريال نجیب الله الوخیل ته. الوخیل صاحب، تاسو ته مونږ سړي مشي وایو که تاسو راته بیا د پکتیا او د لوګر کې چې کوم ولسوالیو کې انتخابات وشو، پارلماني ټاکنې وشوې، که په دغه اړه معلومات منور هم زیاده ترلاسه کړي وي، یو وار بیا مهرباني وکړي مونږ سره شریک کړي.
پاشا سر بیا ځل بیا تاسو د مشال رادیو ټول درنو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په پکتیا او لوګر ولایت کې د دویمې ورځې لپاره په ځینو سیمو کې چې پرون ټاکنې نه وي شوې، د بیلابیلو لاملونو په اساس باندې چې هغه امنیتي تهدیدونه وو یا دا و چې تخنیکي ستونزې او نیمګړتیاوې وي، نن انتخابات پکې وشول. او کله چې زه چارواکو سره وغږېدم شیبه وړاندې، دا ټاکنې سهار اته نیمې نهه بجې خوشا پیل شوې او اوس پای ته ورسېدې. دا د پکتیا ولایت د احمد بابا ولسوالۍ کې وي، سید کرم کې وي، امرخېلو کې وي، روحاري بابا ولسوالۍ کې وي، په دې ځایونو کې ټاکنې شوي دي. خلکو نسبي پکې برخه واخیسته ورغلل، خو البته ځینې داسې سیمې هم په پکتیا کې موجودې وې چې بیا هم هغه اوسېدونکي له رایه اچونې نه پاتې شول، ځکه چارواکي وایي چې هلته امنیتي تهدیدونه او ګواښونه چې دي هلته جدي وو، نو د دې په خاطر له هغې څخه صرف نظر وکړ. او لوګر ولایت هم داسې ولایت و چې پرون څلور دېرشو رایه اچونو مرکزونو کې رایه اچونه وه چې څلور د امنیتي تهدیدونو په وجه باندې بند شول، نن د هغې لپاره رایه اچونی وه. او د هغوی هم وروستۍ معلومات دا دي چې هلته هغه د رایه اچونې مرحله پای ته رسېدلې ده، هلته جدي امنیتي ګواښ نه ده رامنځته شوی، او خلک په هغه اندازه باندې خو ډېر خلک نه و. منتها هغه حالاتو ته په کتو او شرایطو ته په کتو وایي چې د خلکو ونډه خوب کې.
صحیح شو، ډیر زیاته مننه الوخیل صاحب. الوخیل نجیب الله الوخیل و چې موږ ته په پکتیا او لوګر کې چې کوم ټاکنې وشوې په دغه اړه معلومات راکړل. اوس ورځو کابل ته، له دغه ځای سره خپل خبریال یوسف خان زدران هم د ټلیفون په لیکه دی. زدران صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو، او موږ د جلال آباد، ننګرهار، د پکتیا او لوګر حال واورېدو له خپلو خبریالانو. که تاسو راته د کابل او د شاوخوا یا د هغه نورو ولایتونو چې چېرته نن ټاکل شوي چې انتخابات په کېږي، راته ووایي چې څنګه دغه د انتخاباتو د بهیر هلته څنګه مخ ته لاړ.
بله پاشا صاحب، محترم تاسو او د مشال راډیو ټول اوردونکو ته سلامونه. د زمونږ د همکار د خبرو په تایید چې دغه سیمې رپورټ درکاو، نن د افغانستان په مرکز کابل کې هم په زیاده سایټونو او چاغې کې تیر ورځ یا انتخاباتي مواد په وخت نه رسیدلی او یا انتخابات نه تر سره شوی. نن د سهار له 9 بجو نه نیولې تر ماښام 6 بجو پورې شاوخوا یو نیم ساعت وخت لا هم پاتې د انتخابات تر سره کیږي. او اما شمیره د ورځې په جریان کې فرق کوي، سهار یو محل یو رقم او وروسته بیا همداسې، چون خلک په پوره کېدو دي کوم خلکو چې رایه ورکوله، نو د ورځې په جریان کې دا محل شاید هم ډېر کم خلک وي په رایه مرکزونو کې چې ځي، هغه اوږده لاینونه چې تېره ورځ لیدل کېدل یا سهار وختي په ځینو مرکزونو کې هغه د منځه تللي دي، ختم شوي دي او خلکو رایه ورکړې ده. د دې تر څنګ باید هم ووایم چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې همداسې ولایتونه و چې هلته نن باید انتخابات ترسره شوي وای، یعنی ټول نه، البته په ځینو سایټونو کې یې خو په مجموع 22 ولایتونه کېدل. نو په هغې له جملې چې تاسو یادونه وکړه چې که نور ولایتونه حال هم وي، زه باید ووایم چې په ننګرهار کې هم داسې څه و چې باید ترسره شوي وای. اما په ننګرهار کې 14 سایټونه نن یو ځل بیا تړل شوي دي چې هغه د امنیتي ګواښونو له امله دي هلته انتخابات نه دي ترسره شوي. همدارنګه د بلخ په دریو پښتون میشته ولسوالیو کې انتخابات نه دي ترسره شوي خو ټاکل شوي وو چې نن به ترسره کېدل، اما نه دي شوي. همدارنګه د شمالي ځینو نور ولایتونو حال هم همداسې شوي وو چې هلته د امنیتي ګواښونو او یا همدا ډول د تخنیکي ځینو ستونزو له امله پر وخت، یعنی نن انتخابات بیا نه دي شوي. خو په ټوله کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره چې موږ د ورځې په جریان کې وخت ناوخت خبرې درلودلې او یا دوی کانفرنس د مطبوعاتو سره خبرې لرلې، دوی هغه ادعا دا وه چې تېره ورځ ځینې ستونزې وې هغه موږ منو، اما نن موږ دا ستونزې رفع کړې دي او انتخابات انشاءالله سراسري په هغو سیمو کې چې باید شي وای شوي دي. د امنیتي ګواښونو په اړه باید هم د مشال راډیو اوریدونکو ته ووایم چې د کورنیو چارو وزارت سره چې شیبه مخکې ما خبرې وکړې، دوی وویل چې تر دې دمه چې مازیګر ده په افغانستان کې همدارنګ پښتونخوا کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، او تر څنګ یې البته امنیتي پیښې په هغو ځایونو کې چېرته چې انتخابات کېدل، خو د ننګرهار په یو بله سیمه کې البته هغه په انتخاباتو نه و، اما چین کې په موټر بم یو چاودنه شوې ده چې هغه یولس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې
ده. مننه زدران صاحب، دا د رایو شمیرنه دغه د شمیرلو عمل دا کنه پیل شوی دی یا پیلېږي؟ به بیا د دې رسمي حتمي نتایج به تر کله پورې مخته راشي؟
بالکل، پاچا سے محترم، کله هم چې پرون په ډیرو سایټونو کې انتخابات ترسره شو چې شمیره شاوخوا 3 میلیونه کسان وه چې رایه ورکړې وه، او دا یو لوړه شمیره هم ښودل کېدله، او نن د ورځې په جریان کې هم چې کېږي دا به لا ډېریږي او شاید هم دوچنده شي. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې شپې تر 10 بجو پورې دوی ته چې کوم مرکزونو څخه صندوقونه ور رسېدلي وو یا کوم مرکزونو کې چې شمیرنه کېدله نتیجو باندې کار شوی دی، اما لا به مزید کار کول وي. او د ولایتونو څخه هغه 22 ولایتونه دي، د هغې رای مرکز رای یا صندوقونه کابل ته راوړل دي، همدارنګه په هماغو مرکزونو کې به هم د ناظرینو په وړاندې شمیرل کېږي. نو په ټوله کې د دوی په وینا باندې دا پروسه شاید هم 2 میاشتې پورې ورځ وخت ونیسي، یعنی 2 ورځو شاوخوا چې تر څو حتمي نتیجه او وروستۍ نتیجه اعلانېږي. د دې تر څنګ په دغو پروسه کې تر راتلونکو 2 ورځو پورې شکایتونه هم ثبتېږي، نو ګورو چې دا پروسه څومره وخت نیسي.
ډېره مننه یوسف خان زدرانو له کابل اوریدونکو چې موږ ته یو څه تقریبا ټول د غراکو حالت راته روښانه کړو چې دغلته نن په 2 ورځ هم دغه وشو د پارلماني ټاکنې وشوې، د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول، په دغه اړه موږ ته معلومات راکړل. او لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل، افغانانو نن د 2 ورځې لپاره هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، رایه ورکړې. په دې انتخاباتو کې که څه هم د نړیوالو څارونکو موسسو ونډه پیکوه، خو د مهمو نړیوالو رسنیو ژورنالیستان په هغه واد کې حاضر ول او په دغه اړه رپورټونه برابر کړي دي. احمد تکل چې زموږ همکار دی، د ځینو نړیوالو خبري ایجنسیو رپورټونو ته کتنه کړې ده او دا مطلب یې برابر کړی دی.
اسوسییټډ پرس خبری اژانس په یو راپور کې لیکي د افغانستان حکومت له پراخ فساد سره لاس ګریوان دی، او اکثر افغانان تمنه لري چې د ولسی جرګې روان انتخابات به پوره شفاف او عادلانه وي. اژانس لیکي چې د انتخاباتو په جریان کې د کمیسیون کارکوونکي د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي، او بایومتریک سیستم چې نوی معرفي شوی په انتخاباتو کې د درغلیو د کمولو پر ځای نوره ګډوډي جوړه کړه، ځکه د اژانس په وینا د دې تخنیکي دستګاو د کارولو لپاره ډیری روزل شوي کسان خپلې دندې ته حاضر نه شول. اسوسییټډ پرس لیکي چې د بایومتریک وسیلې له انتخاباتو یوازې 1 میاشت مخکې افغانستان ته ورسېدلې، او په عملي ډګر کې د ازموینې لپاره کافي وخت نه و. اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستان پارلماني انتخابات له 2010 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو د ورځنیو حملو له کبله وځنډیدل. اژانس زیاتوي په تیرو نږدې 8 کلونو کې طالبانو د افغانستان نږدې نیمای قلم راولاندې کړ او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز یې رد کړی دی. فرانس پریس خبری آژانس په یو راپور کې لیکي سلګونه افغانان د دې بې نظمه انتخاباتو په دوهمه ورځ چې په ترڅ کې سخت تشدد او خورا زیات تخنیکي مشکلات پیښ شول د رایه ورکولو مرکزونو ته ولاړل. آژانس لیکي چې دې ستونزو د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړی دی. آژانس د یو لویدیځ ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي دا انتخابات د افغانستان د خلکو لپاره چې تخنیکي ستونزو، اداري نیمګړتیاوو او د وسلوالو طالبانو حملو یې هوډ مات نه کړ یوه لویه بریا وه. فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې نږدې 9 میلیون کسانو په دې انتخاباتو کې خپل نومونه ثبت کړي وو، خو اکثر خلک په دې باور دي چې ډیری نومونه د جعلي تذکرو پر بنسټ ثبت شوي وو. د فرانس پریس د راپور له مخې د راجستر شویو کسانو د فهرستونو نیمګړتیا، د بایومتریک دستګاو تخنیکي ستونزې او د انتخاباتي مرکزونو د کارکوونکو غیر حاضري د انتخاباتو نورې ستونزې وې. فرانس پریس لیکي د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو ګواښونو ښایي د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه اغېزمنه کړې وي. رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې لیکي د انتخاباتو اکثر خپلواک څارونکي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره یې حضور مهم ګڼل کیږي د افغانستان پر انتخاباتو د څار په برخه کې زړه نازلو ځکه د طالبانو له حملو وېرېدل. رویټرز د انتخاباتو په جریان کې د تشدد پیښو ته د اشارې په ترڅ کې د یو بهرني امنیتي مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې د انتخاباتو د امنیت دا بڼه ډیره مطلوبه نه وه، خو هغه زیاتوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګولو په برخه کې فشار خورا زیات و. رویټرز زیاتوي چې د ولسي جرګې انتخابات د ولسمشرۍ د ډیرو مهمو انتخاباتو په درشل کې ترسره کیږي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د رایه ورکولو مرکزونه د دوهمې ورځې لپاره په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې جګړه لا هم روانه ده. ډی پی ای د افغانستان د کارپوهانو د شبکې د مشر توماس روټیګ له قوله لیکي چې وایي دا له 2004 کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو بد انتخابات وو. ښاغلی روټیګ وایي چې د رایه ورکولو په جریان کې ګډوډي وه، د چارو په تنظیم کې نیمګړتیاوې وې، د بایومتریک وسیلې ناوخته راورسېدې او د انتخاباتو کمیسیون پر دې ټول جریان لازم کنټرول نه درلود.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په افغانستان کې د ولسی جرګې تر ټاکنو وروسته په تورخم او خلاتیو کې له هغې وا سره د پاکستان تړل شوې لارې بیرته پرانیستل شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي دواړو لورو ته تجارت روان دی، خو د سیمې تجاران بیا له حکومت غواړي چې یاد لارې نه بندې بي ځکه چې دوی په خبره د حکومت دغه اقدام دوی تاواني کوي. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خلاچه کې تجارتي دروازه د اتوار پورز بیرته پرانستل شوې ده. د بارکور میته سلدار ساز محمد وای دا دروازه له دوه ورځو راهیسې د پولې اخوا په پکتیا کې هغوی د ټوټاکن لپاره بند کړې وه چې سهار وختي یو ځل بیا خلاصه کړې ده.
افغانستان هلته ګمرک نه ده، هغوی به ګاډي نه پرېښود، پرونو بل پرونو نو بند نن خو کلاو دی، هغوی هم پرېږدي.
د کورمې ځایي مشر او تاجر ملک سید ناصر حسین وایي کله چې پوله بنده شي نو دواړو خواوو خلک زیانمن کیږي، په کار ده چې زموږ حکومتونه تجارتي هلې ځلې په هر حال کې جاري وساتي. ملک سید ناصر حسین زیاتوي چې که حکومتونه د ټولټاکنو او یا په نورو موقعو باندې پر امنیت کابو موندل غواړي نو د دغې لپاره یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې دواړو خواوو تجارت ورسره متاثره کیږي نه.
اگر چی آلتا تشیگی دکیگی نی انشوالا دینا سیکیوریتی صحیح سے نقصان رسیگی، البتہ دلیار بندولی سا دی دور دیر نقصان کیگی نکا مولی خرطی کی ٹینز یہ کیگی واقع سرا مول اگا مالی کی دے اختنا رسیگی نمولی چیرہ دا یارا کدا نبندی کی اسرا ندینا دیر خوی.
لکور میں دا افغانستان خوست پکتیا انور سیمو تا دنکی دا خلاچے لار دا سودا گرے لپارا دیر ازیاد استعمالی گی تا دے اوڑان دے ہم دا خلاچے دروازہ پا وار وار تڑل شوی چلا کبلا حل تا تاجرانو تا تاونو اوڑی دلی دی. تاریک ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
نن د کراچۍ او خیبر پختونخوا په ځینو حلقو زمینی ټاکنې وشوې. په پاکستان کې انتخابات د جولای په میاشت کې شوې ول، خو دا زمینی ټاکنې ځکه کیږي چې د ځینو نورو وجوهاتو ترڅنګ بازو کاندیدانو یا امیدوارانو له یو څخه پر زیاتو حلقو رائے ګټلې. چارواکي وایي امنیتي تدابیر یې سخت کړي ول او ځینو ځایونو ته پوځ هم ورغوښته. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
نن د پېښور او د کراچۍ په کامي او صوبایي چوکو زمینی ټاکنې روانې دي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د خبر پاڼې تر مخه چې د کامي اسمبلۍ لپاره د کراچۍ نه د کامي اسمبلۍ په چوکې این 200 او 200 او د صوبایي اسمبلۍ چوکې لپاره پی ایس 111 او د پېښور په پی کې 111 د ووټونو عمل ترسره کیږي. په دې چوکو د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم د غړو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د کراچۍ د ان 200 او 200 خلکې د ووټونو شمیر 45,650 د پی ایس 111,98,950 او د پی کې 113,450 دی. دا چوکې د پاکستان ولسمشر عارف الوی، د سند صوبې گورنر عمران اسماعیل او د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان عہدے سنبھالولو پس خالی کړي وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سہیل احمد ویل چې زمینی انتخاباتو لپاره په خیبر پختونخوا کې د پی کے یو او ایم یو چوکې پاتې ده چې ټاکنه پیروانی دي.
پی کے صوبایي حلقہ د خیبر پختونخوا پی کے 71 پشاور کې دا الیکشن کیږي. سهار 8 بجې نو اخر تر 15 بجې پورې وا خلک اوټو وټلان چې دی خپل ووټ بول کوي. زمونږ په خیبر پختونخوا او دا سره چې کوم ځاړه قبایلی سیمه ده
د زیاده کړه چې په هر پولینګ سټیشن امنیتي ګامونه خسته شوي او امنیتي اهلکاران ولاړ دي.
د دې لپاره یعنی فوټ پروف انتظامات شوي دي. پولیس اهلکار سره سره پاک فوج هغه چې دی تعینات شوي دي او د پولینګ سټیشن چې کوم حساس وو هغه باندې دغه مطابق چې زیات حساس وو دغه مطابق د سیکورټي ښه زبردست انتظامات شوي دي. او دا زموږ په ټول په سیکورټي ادارو او د ډیسټریکټ رټرنینګ افسر په تلیکا انتظامی په مشاورت سره او خصوصي هغه باندې چې دی د تا ډیر زیات توجه ورکړي شي چې دا امن او خیر خیریت سره د امریکا سره ورسي.
د تیریتوار پورس هم د خیبر پختونخوا په شمول پنجاب، سند، بلوچستان او اسلام آباد کې په 15 چوکو زمینی ټاکنې شوې وي چې پکې په اولمبي تل بهر ملکونو کې مېش پاکستانیانو ووټونه اچولي وو. خو د زمینی انتخاباتو کې دا سہولت نه دی ورکړی شوی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دوی له مجبورې یا مجبوریت له IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه قرض غواړي. د ټاکنو د کمپاین پر مهال د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر او سنی وزیر اعظم عمران خان په تیرو حکومتونو له دې قبل نیوکې کولې چې ولې له IMF څخه قرضونه اخلي. نوموړي وعده کړی و چې دی بل هیڅ پور وانخلی خو اوس یې دریض بدل کړی. د خزانه وزیر سید اسد عمر ویلي د بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره زر تر زره نور پور ته اړتیا لري. احمد الله تفصیل راکوي.
پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی کې ایوی غونډه ته اسد عمر وویل په پاکستان کې کاروبار کول ډیر ګران کړل شوی دی او د ټیکسونو له عمله سرمایه‌کاران په خلاص مټ خپل پیسې نه لګوي خو موجوده حکومت به سرمایه‌کارانو ته ماحول برابروي. د نوموړي وینا وا حکومت د معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړی دي او په اخري ځل به د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخلي. په کم وخت کې چې په مطبوعاتو کې دا شور زیات شو چې ملک معاشی حالات ډیر خراب دي نو دا هغه وخت و چې د ملک په معیشت کې خواله راغې. چې کوم وخت حالات واقعا خراب وو نو هغه وخت چا څه نه ویل. موږ چې کومه خبر پاڼه جاری کړې ده د هغې په اخیره کې لیکل شوی دي چې پاکستان په مجموعي توګه په 19 وار او په 13 کلونو کې په 14 وار IMF نه پور اخستو ته روان دي او ان شاء الله دا به اخري ځل وي. د ذکر ده چې پاکستان د مالی مرستو لپاره IMF ته باضابطه درخواست ورکړې ده او دې لړکی به ډیر زر د یادې ادارې یو وی پاکستان ترازی. خو وزیر اعظم عمران خان درې ورځې وړاندې ویلی وو کې دای شي پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو را کمولو لپاره د IMF څخه پور و نه غواړي ځکه چې دی لړکی د ملګری هیوادونو سره په تماس کې دي. د اقتصادي چارو کارپو انور شاه وی پاکستان دا مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ورته په فوري توګه $10 نه تر $12 اربع ضرورت دی. که حکومت د معیشت ښه کولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړل نو امکان شته چې د دې وروستو د IMF پور وانخلی. خو کته ورو وختونو ته وکتل شي نو ګران اخکاری چې حکومت بخپله وعده عملی کړی.
د دې مثال د چې کنه جو کڅ په سخت مجبوری کی تا تو جما لکر درا گا او زب بیا ان شاء الله نہ وڑن دا صورتحال زمون دے ملک ہے زمون دا مازی کی کم ریکارڈ تے نہ اخو لگا دتی خبر نہ پی گئی بنیادی چ کم تبدیلیاں بکار دی گن اگدا تے زمون ایکسپورٹ سی وای شو امپورٹ کم شی دو کو کوشش نہ اخو لگا دے ذکر چ کی دا گفت طریقہ وند کم شی مازی چون کی زدی دے شاندار نہ دا بڑی وقت دا ویل چ کم نہ مات اخو لگا نہ وند دے دو کامیاب چ کامیاب بنی
یادونه دا چ دا محل په پاکستان د نوی ارب ډالرو نه زیات قرض پوری دی او هر کال په سوونو ارب روپۍ په یاد قرضې د سود په مت کې ورکوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د لسی جرګې د پرونی انتخاباتو په دوام نن هم رایې اچول کېږي. د افغانستان په مرکزونو کې چې ګډون پکې له تخنیکي او امنیتي ستونزې له وجې رایې ونه واچول شوې نن پکې انتخابات کېږي. ټاکل شوي وه چې نن به په ننګرهار، د بلخ او په ځینو شمالي سیمو کې هم انتخابات وشي خو د امنیتي او تخنیکي ستونزو له وجې ونه شول. بلخوا په پکتیا او لوګر کې رایې اچونه سرته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون ستایلی دی. یوناما پرون په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په لومړي ځل د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې رایې واچول شوې. زمینی انتخابات د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د کراچۍ په NA 2 دوستو واصل وختمې د خبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره د پیښور په پی کې یو او یو د سیند اسمبلۍ لپاره د کراچۍ په حلقه پی ایس یو سل یو لس کې وشوې. د پاکستان چارواکي وایي د ترخمو خرلاسو لارې بیرته پرانستل شوې دي. دا لارې د انتخاباتو له وجې بندې شوې. دا انتخابات چې نن په افغانستان کې د ولسی جرګې لپاره کېدل. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې 11 وژل شوي دي. هلته د بلخ پولیس وایي د مزار شریف په یو جومات کې د 4 کسانو مړي موندل شوي دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکو پرون ویلي چې د عراق په نیمه خود مختار سیمه کردستان کې واکمن ګوند کردستان ډیموکراتیک د ستمبر په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. او چارواکي وایي د نایجیریا په کاډونا ریاست کې د کرکس تشدد له وجې په تېرو څلورو کې 15 کسان وژل شوي دي.
او اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې صدر عارف الوی ویلي دي په ملک کې د اوبو لوی ذخیرې جوړول ډېر ضروری دي، ځکه که نوې ذخیرې جوړې نه کړې شوې نو راتلونکي وخت کې به د کرکلي لپاره هم اوبه نه وي. ورځپاڼه لیکي اوبو د کموالي له وجې نه صرف په ملک کې قحط راتللی شي، بلکې د اوبو نه په غیر ژوند تیرول هم ممکن نه دي. نو د ملک هر وګړي دا ذمواري جوړېږي چې د اوبو بې ځایه استعمال نه د ډډه وکړي، ځکه چې د بې ځایه استعمال له وجې د اوبو کچه په تیزۍ سره لاندې روانه ده او په ځینو یانو کې خو ټیوبویلونه او چینې هم وچې شوې دي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې د اوبو نوې ذخیرې جوړولو سره سره د موجوده ذخیرو نه اوبه په کم مقدار کې استعمالولو باره کې د پسکولونو او مدرسو کې ماشومان ته پوهه ورکړي. د ترڅنګ په هنګامي بنیادونو دی ونی بوټي هم وکړي او د ځنګلاتو تحفظ دی یقیني کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د قطر د بارنو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی 13 ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات پر محل دواړه خیزه تجارت په زیاتولو اتفاق وکړو. او وزیر اعظم د قطر سرمایه کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه کاری دعوت په ورکولو سره سره په قطر کې 100,000 پاکستانیانو ته روزګار په ورکولو فیصله زر تر زره د عمل درآمد خواهش سرګند کړو. ورسپانه لیکي وسایل لرونکي اسلامي ملکونو سره مرستې او رابطې زیاتول د وخت ضرورت دی، ځکه چې په ملکي معیشت ډېر خراب وخت راغلی دی او په داسې حالاتو کې د قطر لخوا 100,000 پاکستانیانو ته روزګار ورکول، دواړه خیزه تجارت زیاتول او په پاکستان کې په مختلفو څانګو کې سرمایه کاری اعلان کول به د پاکستان د معیشت لپاره یو لوی سهارا وي. ورسپانه لیکي د قطر بارنو چارو وزیر چې په خپل دوره کې کمی فیصله او وعده وکړي نو حکومت له پکار دي چې پریزر تر زره عمل درآمد لپاره دي کوششونه وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې پاکستان ته تر هغه وخته معاشي استحکام نشي په نصیب کېدی تر څو چې پاکستان د مرستې مرستونه تجارت خواته سفر ونکړي نو ورلا پکار دي چې نه صرف ملګری ملکونه دي زیات کړي بلکې ورسره د تجارت ته هم ود ورکړي چې معاشي کمزوریاني ختم شي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم لخوا تجارت زیاتولو او د قطر سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکولو یقینا ښه نتیجې راوتلی شي، خو دې ترڅنګ حکومت له پکار دي چې د نړۍ نورو ملکونو سرمایه‌کارانو لپاره د هم په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ زمینه برابره کړي، د سره سره په ملک کې زراعت او صنعتونو طرف ته هم توجه ورکړي او نړۍ نورو ملکونو ته د پاکستان جوړ شیان لیګل زیات کړي، نو هغه وخت لري نه دی چې پاکستان به هیڅ چا نه قرضې اخستو ته محتاج نه وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لوسپانې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د بندي یوې عیسائی خزه آسیې بیبي د مقدمې او رایټرز خبري جانس د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقجي د وژنې پاړه لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په تور د بندي آسیا بیبي پاړه په مقاله کې پوښتنه راپورته کړې چې آیا د پاکستان سپریم کورټ د آسیا بیبي د خوشي کولو همت لري او کنه. په پاکستان کې مذهبي سخت دریځه ډلو دړکا ورکړې چې که آسیا بیبي خوشي شوه نو نتیجې به ډېرې بدې وي. ورځپاڼه لیکي که عدالت آسیا بیبي خوشي کړه نو دا به په پاکستان کې د مذهبي سخت دریځه سوچ په وړاندې د حکومت یوه لویه کامیابي وي. مقاله لیکي د روان کال په لومړیو ورځو کې د پاکستان سپریم کورټ د آسیا بیبي د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار اپیل د اورېدنې لپاره رسا شوې وه، خو د اکتوبر په 8 نیټه عدالت د آسیا بیبي د حتمی اپیل اورېدنه محفوظه کړه. وال سټریټ جرنال لیکي مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان دړکا ورکړې چې د آسیا بیبي د خوشي کېدو وروسته به په ټول هیواد کې احتجاجونه کوي. د آسیا بیبي د خوشي کېدو ضد له وړاندې څخه په لاهور، کراچۍ، پینډی او نورو ښارونو کې په زرګونه کسانو احتجاجونه کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا سپریم کورټ به آسیا بیبي خوشي کړي که به د مذهبي سخت دریځو په فشار کې راشي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي سعودي عرب د خالی پاورس ویلي چې خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې په جګړه کې وژل شوی دی. په ریاض کې چارواکو دا بیان لاغرستو په لومړي ځل ورکړ چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې سعودي چارواکو د جمال په لادرکه کېدو کې د لاس لرلو نه انکار کاوه. اجانس لیکي د سعودي عرب بادشا سلمان د دې پیښې په سر 15 چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. بلخوا د جمال خاشقجي په پیښه په نړیواله کچه خبرګورونه مخې ته راغلي او د اجانس په خبره د منځني ختیځ او مغربي هوادونو اړیکې هم له خرابېدو سره مخ کړي دي. رویټرز لیکي سعودي عرب تر اوسه د خاشقجي د وژنې د وجوهاتو په اړه کوم شواهد نه دي ورکړي او دا هم له څرګنده نه ده چې آیا نور هوادونه پر دې مطمئنه به وي او کنه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري په اریزونا کې ویلي سعودي عرب د امریکا نږدې اتحادي دی او د خاشقجي وژنه د منلو وړ نه ده. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه د خاشقجي په اړه به د سعودي عرب له ولیعت سره خبرې کوي، خو نوموړي د سیمه ییز حریف ایران په وړاندې د سعودي عرب او د امریکایي وسلو په سعودي عرب د خرڅلاو لړ کې د امریکا د نوکریانو پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا،
ټولنا او سخت دریزی
په دونی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وای په نامه کې به بدلون وکی دی، به خپل د بدلونونه پارلمان ته لیږي چې قانوني شکل خپل کړي. د کونسل په وینا له دې سره به د نکاح تشریح تفصیل وړاندې شي او د طلاق یا خلع په اړه به هم ښځه او خاوند په خپل حقونو په ښه طریقه پوه شي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کی تیرش پنا وقت لا مشال ریڈیو سر خبرو کی دی اسلامی نظریات کونسل مشر ڈاکٹر قبلہ ایاز ویل اسنی نکا نامہ پکال نولا سواش پیدیم کی جوڑا شوی اوس یہ وشتم پیڑے دا نو دوس وقت سرا دغ نکا نامہ سمون نخری د نو موڑی پ خبر چی دوی د حکومت پمرستا د وادا او نکا لپارا نوی مسویدا تیار کڑی. قبلہ ایاز ویل خلک د خاون رضامندی شامل وی، خود نوی بدلون سره بد خاون د خوخی یاد رضامندی دې شرط ختم شي. قبلایا زیات کړ چې مسلم فیملی لا ارډیننس کال 1921 پته يم کې د نکاح لړکی زنانه ته ډېر حقونه تر لاسه دي. نو دوی په دې نکاح نامه کې تفریس نکاح یا د نکاح تشریع هم شامل کړي چې دواړه د واده د شرطونو او له یو بل د حقونو نه خبر وي. او د دې نکاح نامې وروسته به د خولې لپاره د یوې جنې هم عدالت ته د تلو ضرورت نه وي.
طلاق اخیستی شي یو خو د خلا طریقہ دا خلا لگ مشکل وی یو دے طلاق تفریض لگا پاری کی خزے تا چکلا نکاح نامہ لکلے شی نو پاری کی یو حق ورکر شی و آغا حق چکم دے دہری گنجائش دے نو منگا دا وایو چی دا پزڑا نکاح نامہ کی ہم موجود دے و پاری کی دا عموماً نکاح خوان چی وی نو آغای او باسی منگوارو دا چی پر نکاح نامہ کی دا لگ واضح طریقے سر راول
پا پیخور کی دا قانونی چارو تزیہ کر او وکیل یو فلی مشال ریڈیو تا اویل پا پاکستان کی دا وعدہ او طلاق او خلع لپاره خپل قانون موجود دے او پاغی کی دا هر څه په نظر کې ساتل شوی خو کبیا هم حکومت یا اسلامی نظریاتی کونسل په دې کې بدلون کول غواړي نو په کار د چې دا غ جنکو لپاره په کې اسانی پیدا کړی شي چې نکاح یې شوی وی خو رخصتی نه وی شوی او بیا غ جنې چې دا وعده رستوی بچی نه وی پیدا شوی او خلع غواړي نو په داسې کیسونو کې داسې قانون سازی په کار ده چې دوی ته په وخت خلع ورکړل شي کی عمر یہ تیر نشی
ڈاکٹر
قبلایاز وینا دچی پدی نوی نکاح نامہ جوڑولو کی ورسرا دا پاکستان نامتو علیمانو مرسته کړي او دا به د وزارت قانون د منظوري دو پس پارلیمان ته د نوري منظوري لپاره وړاندې کیږي چې دا رنګ دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د دتخیل تحصیل اوسیدونکو وایي د دوی لپاره د ژوند بنیادي اسانتیاوې د نشت برابر دي. دوی وایي د روغتیا او د ماشومانو یې د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خو سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دتخیل تحصیل د اوسیدونکو مسلې ژر حل شي. شبیر رحمت جان معلومات راکوي.
دا شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي وایي چې د عملیاتو او ترهګرۍ له وجې د دوی ژوند ډېر اغېزمن شوی دی او اوس د دوی په وینا چې په زیاتره سیمه کې امن پځه شوی دی او خلک واپس تللي دي خو ولې د صحت، تعلیم او د روزګار په شان بنیادي ضرورتونو نه محروم دي. په پیښور کې یو زده کوونکی قابل وزیر مشال لیډو ته وایي
یو سل او پنځه دېرش سرکاري سکولونه دي زمين خو دې کې چې کوم فنکشنل سکولونه دي هغه تقریبا دس پندرہ پیری وي پنځه او نهي پرسنټ چې کوم دي بچان زمونگا دب تعلیم راؤن دس تری جی زمونگا یو دا تحصیل غٹ مین اسپتال چکون دے آغا تقریباً دا بیس سال نا بند پروتے انتظام یادا پکے تو سرکاری ڈاکٹر آتا وسطل دے سکول کے کہنا والے دے آگے کے اسپتال سیٹ کرے دے
زیودین چے پیخور پانتون کی دا پختو پسانگا کی ایم فیل دکڑ کبھی وائی چر دوی پسیمہ کی بغرون کی دا دنیا مادنیات تی او حکومت پکې اوس خپل کار پیل کړی دی خو دوی ته خپل برخه او حق نه ورکوي.
دا انګریمنت مونږ اتلس فیصد ورسره کړی دی چې اتلس فیصد به مونږ تر کوي د نور بستاسو وي او په دې کې مونږ دا شرایط ورسره یې خو چې لیبر به زمونږ وي، ګاډي به زمونږ وي خو تر اوسه پورې دې مونږ ته اس نه کړل خط چې مونږ ته د خپل غر چې کیم دی دې ته مونږ نه ورپریږي. تام په پاکستان، سونه پاکستان، موکا پر پاکستان.
دا شان په 2014 کې د زربیزب عملیات ورستو پیښور ته راغلی سخی رحمان چې خپل کاروبار کوي وای
مخ کې د قبایلو د غرونه او چلغوزی او کاروبار یو هغه د چلغوزی چې کوم آمدن مونږ تر ته غره نه بند شو 30-40 کوټه بدار سه دا اوس تقریبا د زر بازب سره د 6-7 لک تر غلای دی.
ولی د دې ستونزو په حق لم چې کله د سیمینه د قامي اسمبلی غړي محسن داول نه پښتنو کړي نو هغه مشال لیړو ته ویل
د تعلیم چې کوم خبره ده په دې باندې مال ریپټ کې مشنر سره خبره شوې ده هغه هم بده کې ګمونه خستې دي نو اوس په تاسو یو سکول هم نه پاتې کیږي چې هغه فنکشنل نه یا په هغه کې سبق نه غیل کیږي کم مطابق والا خبره ډیره زیاته مهم دا او پدې باندې ما هم د چارواکو سره خبرې کړې او کوم موږ بل مرګره دی علي وزیر هغه ته موږ د خبره پرې خو هغه د پرایم منیسټر سره هم د خبره کړې ده. نو د دې ټولو خبرو به انشاءالله حل راوباسو.
دا د تخیل تحصیل د دغې اوسیدونکو په وینا دا د شمالي وزیرستان د میرلینا پس دویم غټ تحصیل دی. آبادی خوښه 15000 ده چې پکې زیاتره خلک واپس تانه شوي دي. خو د مداخل او شوال سیمې اوسیدونکو اوس هم بکاخیل کیمپ کې د بیکوره ژوند کوي ځکه چې د دوی په وینا هغه سیمه کې لا عملیات اوس هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د بلوچستان حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو د شمیر په اړه چې له سکولونو بهر دي اندېښنه ښودلې ده. د تعلیم په چارو کې د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار ویلي په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسي لګولې او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره به ګامونه پورته کوي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي یوازې ایمرجنسي لګول کافي نه دي بلکې عملي او جدي ګامونو ته اړتیا ده. ملیحا امیرزاده رپورټ راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر د تعلیمي چارو سلاکار محمد خان لهڑی وای د بلوچستان حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي لګولې ده. د جمعې په ورځ د تعلیم پاړه په یو غونډه کې نوموړي له سکولونو نه بهر ماشومانو پاړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په صوبه کې 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي. د تعلیم لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو پخوانی چارواکي نذیر لهڑی وای پخوانی حکومت هم په صوبه کې د تعلیم بیړني حالات اعلان کړو خو اوس هم په صوبه کې دا وخت 1.3 میلیون ماشومان سکولونو ته نزی.
الف اعلان کا جو ہے نا ابھی جو 2017-18 کا جو لاسٹ
دا الف اعلان دا کال 2018 شمیر خائی چھ پا بلوچستان کی دیار لسلہ کا معشومان وہ سم سکولن تنزی پا 2018 کال کی ہم چھ تیر حکومت جوڑ شو نو دا تعلیمی ایمرجنسی خبر یہ کڑی وا خو پنزہ کال تیر شو دا 2018 کال انتخابات ہو شو ہم ہغه معشومان وہ سم لسکولن بہر دی قسم دے دل پار دا داخلی مہمونا وچلی دل سیمینارن وشول میند پلرن سرا غونڈی وشوی خود ہغه باوجود پا بلوچستان کی معشومان لا تعلیم محروم دی
لیکن اس کے باوجود بھی بلوچستان کے وہ بچے ابھی تک جو ہے نا آؤٹ آف اسکول ہے.
دا تعلیمی چارو ماہرین وائی مختلف ادارے د سکولونو نه بهر ماشومان شمیر راټولوي خو په دې کې خای ځینې هغه ځایونه ترې پاتې شي چې ورته تللی نشي نو امکان دی چې له تعلیم نه د محرومو ماشومان شمیر تر دې هم زیات وي. نذیر لهڑی ویل دا تعلیم عام کولو لپاره سنجیده او عملی ګامونو ته ضرورت دی.
اب جب ہم انرولمنٹ کمپین چلا رہے تھے تو بعض جگہوں میں بذات خود
مونږ چې کله د ماشومانو د داخلو کمپاین وچلول نو د ځینو سکولونو استادانو راته ویل چې تاسو خو دا کمپاین چلوي خو چې ماشومان راځي نو موږ به کینو چرته په ټولو کې غټه مسله ده زایده په کار ده چې د موجوده سکولونو درجه لوړ شي. پرایمری دی په میډل، میډل دی په های سکول او های سکول نه دی په سیکنډري درجه ته لوړ شي. ضلعو ته دی وکتل شي چې چرته د څومره سکولونو ضرورت دی. نوي استادان دی برتی شي او په میندو پلرونو کې دی د پوهاوی کمپاینونه باید وچلول شي.
په غونډه کې د بلوچستان گورنر امان الله خان یاسین زئی هم په دې خپګان څرګند کړ چې په صوبه کې د 15 او 14 کالو ترمنځ عمر لرونکي په میلیونونو ماشومان له تعلیم نه بے برخې دي خو ویل چې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو په صوبه کې د تعلیم په لړ کې مهم رول لوبولې دي. د بلوچستان گورنر ویل حکومت د ماشومانو د تعلیم یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت او د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په صوبه کې 1,00,000 ماشومانو ته د تعلیم د ورکولو په یوه پروژه کار پیل کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سواد سیدو شریف اوسیدونکي له د دوی له سرکاري هسپتال شکایتونه لري. دوی وایي هلته نه خو پوره دوایا نشته او نه هم د هسپتال د صفایي خیال ساتل کیږي. د سیمې اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي د هسپتال ایمرجنسي برخه باید خلکو ته بیړنۍ طبي مرستې ورکړي. بل خو د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي دوی کوښښ کوي چې د سیدو شریف د هسپتال حال ښه کړي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د منګوري امانکوټ اوسیدونکو افضل خان وایي چې تیره شپه مې خپله کور ودانۍ ډېر په تکلیف کې ایمرجنسي کې د سیدو شریف اسپتال واډ ته په دغه امید ویوړه چې تکلیف به کم شي، ولې په اسپتال کې هیڅ قسمه دوایي نه وه او ناوخته و، نو د روغتون خوا کې شخصي اسپتالونه او د دوایانو دوکانونه هم بند ول. دوی وایي د ډاکټرانو له مخې مې د ډېرې بېوسۍ څخه په چغو چغو اوجړل.
په دغه ټایم کې ماته ډېر انتهایي افسوس راغی چې په دې بجای د دې سوچ ته یو بابو ته مور ډبولی وای او هغه راپاسېدلی وای، نو کم از کم زما د تکلیف زما د کړاو زبر ډېره دمشه وم. زما خو په یو کیلومتر د اسپتال نه فاصله کې کور دی، ماته د خپل تکلیف نه خو ما سره سوچ مو کو چې خدای پاکه یو سړی د کالم نه راغی، د ګبران نه راغی، د پوری غړې نه راغی، د خوازخې نه راغی، د پریکوټ نه راغی، یا بل فرص کې هغه سوځېدلی د کور کې اور اغستلی دا شوبه اتفاق حادیه سي دی ته وایي ایمرجنسي ده ګاډ غختې سړي خپه ماته ده سړی تړپایویږي، نو چې په دې اسپتال کې داسې زونه نه یې بهر شاټي نو سي چلو کم په دغه ټایم ماته احساس شو چې ما ځې چلو کم د خپل مریض په دې مرګ وته کېدم.
افضل خان زیاتوي چې کچرې دولت عام ولس ته د تکلیف لرکول دوایي نشي ورکوله، نو بیا دې ورته دغه امید هم نه ورکوي.
زه حکم باد که هغه د اسپتال ایم ایس دی که چیف ایگزیکټیو دی که وزیر اعلی دی، حتمی ټولو ته درخواست کوم چې د پاره د خدای د دې غریبانو سر دا ټوغه بند کړي، یا خو د اسپتال نومې د هسپتال له ایمرجنسي ده په دې کې د خلکو ته علاج شروع کړي. که دا نه کېږي د پاره د خدای په دې باندې بهر بوډونه ولګي د ګټونه بند کړي چې یو سړی نه درځي د دې انسانانو دې به خدای پاک خدای الله به ثواب کوي.
د فیض آباد یو بل اوسیدونکی شوکت علي چې د پاکستان ټلویزیون سره د خبریال په حیث کار کوي وایي چې دوی ورور هم په یو پیښه کې جوبل شوی وو، ولې د حکومت د دعوو باوجود چې ایمرجنسي کې به هر قسمه دوایانې ویډیا ورکوو، ولې په دغه واټ کې څه قسمه دوایي نه وه.
سیرنج کا دریشه نشتا، مالوس نشتا، پټه نشتا، نو ایمرجنسي کې د څه ورکې د هر شي د پاره هغه کم داغه کسان چې مریض سره هغه توې ورشه دا شی راوړه چې زی راځي پاره کم ډیر ټایم ځای شي هغه مریض حالت نور هم خراب شي، او صفائی خود دومره بد حال لے په هر ځای کې ګن پروت دی.
اسپتال دوایانو په اړه مو چې کله د روغتون عملې څخه پوښتنه وکړه، نو هغوی ویل چې د صوبایي حکومت لخوا پن نشته، دوایانې ختمې دي. وروسته مو په دغه اړه د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي په زلکیم څخه پوښتنه وکړه چې د اسپتال په دورو هغوی وویل
موږ میټینګ د اسپتال ټول کابینې راغوښته وو چې کم از کم دو سیزونه به څو پسته وپري ایمرجنسي او لیبر روم. بعضې نیم په اسپتال کې که پسه دوایي ځان راوړي څه به مطلب دی موږ ورکوو هغې به څو پسه وپري نه او ان شاء الله تعالی دوه موږ پري کوو.
د اسپتال عمله عوام ولس وایي چې دوی سره هم صوبایي حکومت دغه رنګه لوزونه بیا بیا کوي چې روغتون کې به دوایانې او په خصوصي توګه ایمرجنسي کې هر قسمه علاج ویړیا کیږي، ولې د تیرو اتو میاشتو راسې روغتون ته دوایانې نه دي ورکړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
د هندی سینمایي فلمونو نومیالی فنکار دلیپ کمار سکل 94 کلن شو. په پیښور کې د نوموړي د هنر مینار او دا ځل د هغه کلیزه په سادګۍ سره ولمانځله. زموږ همکارې فرخندې اسد د دلیپ کمار د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آوازی پہند او پاکستان بلکہ پٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتلے دلیپ کمار چی خپل نوم یوسف خان دے، په 1964 وختم کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند. دلیپ کمار د پیښور له کیسخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پیښور کې ډیر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو.
تیرے حسن کی کیا
نوں پیخور دے نوں دے وطن دے نو اگا جے تم دے نو ہر جہاز دے معلومات کا جے کمن ساتھو بنا کر اگر 1988 کے راغلے پیخور تھا نا فلم دے ماسرا 36 کے کم دے نو زمانے کے کیمرہ وا نو اگے بان تصویر نو جھوکڑے ویا میں اگا اس نوں گتلی وا کہ عیادت تے پارال تھا بمبئی تھا 2014 کے نو اگا تصویر نو میں علاج کو خزان سرا میں اڑے بول البم میں جوڑ کو نو ویل تے پیرا بانو تھا میں البم میں اور کو تصویر
دلیپ کمار د نل سوا پنځوستم نل سوا شپیتم اویایم او نل سوا اتیایم په لسیزو کې ګڼ کامیاب فلمونه هندي سینما ته ورکړې دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ پنځنی مې آنے بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتولا تلل.
آن فلم جوڑ کرو او نظرانہ تو جوڑ کرو او دغن نہ نور دیر فلمان ہو سیدھا مرد دیر فلمان دیر پر شو قتل فیو آر نا آگا زمانہ کی دا سنیمے یا دا باشکو آگا چی ٹکٹ تو پنجنی آنے ہو پر روز کے نمر با پنجنی آنے پر دیر تکلیف در پیدا کی لمر لپلا رضا خم پیدا دغه فلم بلار یې نمو زه خامہ خاطر د فلم کتلی.
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا نرگس وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړی دي. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنه کړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو بھگوان ہے بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز مشال مغل اعظم دل دیا درد لیا آن آدمی داستان لیڈر دیوداس رام او شیام او سوداگر شامل دی. دغه دو فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2003 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایی خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي
هغه ته پته لګېدلې دي کال کې دا چې هغې اوسیان هیلتھ چمر ښه نه وه خو دا چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل طالبانو سره خبره کی کم ټویسټ هغه کوي نه هغې کې باندې شکریہ ادا کړي هغه ته دومره ورته پته چلی چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغه برډن مناوو نو هغه ته پته چلی.
د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی وو. د دلیپ کمار مینوال وای باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د خبرونه د پښې بي دي اوردونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسي جرګې د پرنیو انتخاباتو په دوام نن هم رایې اچول کیږي. د افغانستان په هغه مرکزونو کې چې پرون پکې د تخنیکي امنیتي ستونزو له وجې رایې روان اچول شوې نن پکې انتخابات کیږي. کتل شوي وه چې نن به په ننګرهار، د بلخ او په ځینو شمالي سیمو کې هم انتخابات کیږي خو د امنیتي او تخنیکي ستونزو له وجې ونه شول. برخه په پکتیا او لوګر کې رایې اچونه سرته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون ستایلې دی. یوناما پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په لومړي ځل د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. د پاکستان چارواکي وایي د ترخم او خرلاسو لارې بېرته پرانیستل شوې دا لارې د افغانستان انتخاباتو له وجې بندې شوې وې. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو په دویم پړاو کې رایې واچول شوې. زمینی انتخابات د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د کراچۍ په NA 225 د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره د پېښور په پي کې 1 اویا، او د سیم اسمبلی لپاره د کراچۍ په حلقه کې یو اصل یولس کې وشول. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چینلس والیو کې د ماین په چاودنه کې یولس موکیان وژل شوي دي. هلته د بلخ پولیس وایي د مزار شریف په یو جومات کې د څلورو کسانو مړي موندل شوي دي. د بلخ فرمی قمندانۍ وان شیرجان درنی ویلي دا کسان تېره شپه وسلوالو طالبانو په نرشه یولس والیو کې وژلي، خو طالبان وایي په پېښه کې لاس نه لري. د انتخاباتي کمیشن چارواکو پرین ویلي چې د عراق په نیمه خود مختاره سیمه کردستان کې واکمن ګوند کردستان ډیموکراتیک د ستمبر په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. په کردستان کې انتخابات د ستمبر په دیرشمه شي وو. په الیکشن کمیشن ته له زرو څخه زیاتو شکایتونو ترلاسه کېدو او بیا د پلټونو لګج شي د انتخاباتو نتیجې پرین اعلان شوې. په چارواکي وایي د نایجیریا په کارونه ریاست کې د کرکس تشدد لګج په تېرو څلورو کې 350 کسان وژل شوي دي. په کارونه کې وړاندې مسلمانانو مسلمانو ترمنځ نفرت شوی.
د خبرونو ولر دی لنډی سره ودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا انیسی اجمل او زمونږ تخنیکی ټیم ته اجازه تا کوي د تا په